د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبر یم، السلام علیکم. د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر خبرونو وروسته به د کابل د تیر شپې د زورورې چاودنې له تازه جزئیاتو هم تاسو خبر کړو. خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د خبرونو سرټکی، د کابل د پرون ماښام د چاودنې د ټپیانو شمیره 400 ته ورسیده. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو کار پریښود. او پاکستاني امنیتي چارواکي وایي چې یوې بې پیلوټه امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تیره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلې دي. بشپړه خبرونه. د کابل د پرون ماښام د چاودنې د ټپیانو شمیره 400 ته ورسیده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایند وحید الله معیار نن ازادي راډیو ته ویل چې په ټپیسوي کې 40 شدي او 21 کوچنیان دي. د ویل چې د دې پېښې ټول ټپیان غیر نظامیان دي. شاغلی معیار روغتیایي مرکزونو ته د 2 جسدونو انتقال تاییدوي. له دې مخکې د کابل امنیتي قومندانۍ د 8 کسانو د وژل کېدو او 128 کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی وو. دا پېښه د شپې د 1 بجې شاوخوا د کابل شار په اتمه حوزه کې د شاه شهید په سیمه کې د سیاسنګ په برخه کې وسوه. د کابل د امنیتي قومندان وایي چې یو لاری موټر چې د چاودیدونکو موادو ډک وو د کابل شار په شاه شهید سیمه کې د ملي اردو له یوې پوستې سره نږدې و چاودید. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو کار پریښود په بخښنې سره. په هغه بیان کې چې طالبانو په خپل ټویټر پاڼه کې خبر کړی دی، د دوی پخوانی ډیپلوماټ عزیز الرحمن او مولوی نیک محمد د قطر له دفتره استعفا کړې دي. د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته تر دې څرګند شول چې د مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته یو شمیر طالبانو مولا اختر منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ. لدې ټاکنې سره د طالبانو د کوټې د شورا یو شمیر مشرانو مخالفت وکړ. د قطر د دفتر مشر طیب آغا د دوشنبې په ورځ اعلان کړی و چې د اختلافاتو له امله کار ته دوام نه ورکوي. چارواکي په فاریاب کې د 140 تنه دولت مخالفه وسلوالو د تسلیمي خبر ورکوي. په ولسی جرګه کې د فاریاب استاد نقیب الله فائق ازادي راډیو ته ویل چې پلسګونو کسان په المار ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره یو ځای شول. امین بیگ د المار په قرایي کې له خپلو وسلو او نږدې سلو کسانو سره هغه وخت له امنیتي ځواکونو سره یو ځای سو چې امنیه قومندان او د ملي امنیت کسان المار ولسوالۍ ته ورغلي وو. د نقیب الله فائق په وینا د چهارشنبې په ورځ یو بل 40 کسیزه ډله د پیر محمد قومندان په مشرۍ په پښتونکوټ ولسوالۍ کې تسلیم سوه. د ترکمنستان دولتي کمپنۍ ترکمن غاز به د افغانستان لاره پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین د پروژې د کنسرسیوم مشرک وکړي. د ترکمن غاز د کمپنۍ یو مسؤل چې نه غوښتل نوم یې واخیستل، سی فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې د کنسرسیوم د مشرۍ د اعلان معنا دا نه ده چې بهرنۍ کمپنۍ اوس نس کولای چې په دې پروژه کې برخه واخلي. یوې پاکستانی سرچینې فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې ترکمنستان غواړي چې د ټاپي پروژه ژر تر ژره پیل شي. د ټاپي د پروژې لګښت شاوخوا 1 میلیارد ډالر اټکل شوی دی چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان غاز ولېږي. که چیرته دا پروژه پیل شي، هر کال به افغانستان په سلګونو میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کړي. اوس یو څو بهرني خبرونه. پاکستانی امنیتي چارواکي وایي چې یوې بې پیلوټ امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تیره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلې دي. دا برید د شمالي وزیرستان د داخل په سیمه کې سوی دی چې د افغانستان پولې ته نږدې پرته ده. شمالي وزیرستان د القاعده د ازبکستان د تحریک اسلامي ډلې او طالبانو یو مرکز ګڼل کیږي. د پاکستان د یو پوځي هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې 12 کسان وژل شوي دي. دا هلیکوپټر پرون د پاکستان په شمال لویدیځ کې نسکوره سوی دی. د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکي ویلي په پیښه کې وژل شوی ټول 12 کسان د پاکستان د پوځ منسوبین دي. پاکستانی چارواکي وایي دا کسان د یو پوځي کارکونکو چې ټپي شوی وو د ژغورنې لپاره ګلګت روان وو. په وژل شوی کې پوځي ډاکټران پیلوټان او د الوتکې عمله شامل دي. د پولیسو چارواکي وایي د پیښې له قربانیانو څخه د 11 تنو جسدونه د اسلام آباد په 180 کیلومتر کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې موندل چې ځینې ډیر سوځلي او له پیژندنې وتلې دي. د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر باراک اوباما د خپل ډیموکرات ګوند دوو سناتورانو ویلي چې د ایران سره د سیوی اټومي موافقې مخالفت به وکړي. دا د ولسمشر اوباما هغو هڅو ته یو ګزار ګڼل کیږي چې په کانګرس کې د ایران سره د سیوی اټومي توافق د تایید لپاره کوي. د نیویارک سناتور چک شمیر چې یهود دی او تمه ده چې په کانګرس کې به د ډیموکراټانو مشرتوب ترلاسه کړي، ویلي راتلونکې میاشت به د دې توافق خلاف رایه ورکړي. نوموړي ویلي ډاډمن نه دی چې ایران دې پر دې توافق عمل وکړي، بلکې پر ځای به له فرصت څخه ګټه واخلي او خپلو شرارتي اهدافو ته به دوام ورکړي. د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیرې ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. دا چاودنه په یوه جومات کې وسوه چې د امنیتي ځواکونو غړیو پکښې لمونځ کاوه. په هغه بیان کې چې داعش په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی دی، ویل سوي دي چې انتحاري د اسیر په ولایت کې د یمن پولې ته نږدې د پوځ یوه پوځي مرکز ته لاره کړې وه. داعش دا نه دي ویلي چې دوی په جومات کې چاودنه کړې ده. دا په سعودي عربستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د داعش تر ټولو خونړی برید دی. دغه چاودنه هغه وخت وسوه چې لمونځ کوونکي د جومات لمانځه ته راغونډېدل. او روسي روبل د روان میلادي کال له پیل را وروسته تر بل هر وخت د ډالر او یورو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. تېره ورځ یوه یورو په 10 روبله او یو ډالر 4.4 روبله تبادله سو. د روبل د ارزښت ټیټېدل د روسیې له اقتصاد سره ارتباط لري چې د تیلو د بیو د کمیدو او د لویدیځ له لوري پر دغه هیواد د اوکراین د لانجې لپاره د لګېدلو بندیزونو له کبله خراب سوی دی. روبل تیر کال خپل نږدې نیمایي ارزښت له لاسه ورکړ، خو روان کال د انرژي د بیې له زیاتېدو سره بیرته د روبل ارزښت لږ لوړ سو. روسي چارواکي اټکل کوي چې سږ کال به یې اقتصاد شاوخوا 2.8% متاثر سي، خو د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د لویدیځ د اقتصادي بندیزونو له دوام سره به د روسیې کورني خالص عواید د 2 کلونو په ترڅ کې 9% کې راکم سي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني سپد ولس شپږمې په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو لکه څنګه چې مول تاسو سره شمنه کړې و، هڅه کوو چې له کابل سره ټلیفون رابطه ټینګ کړو او د کابل د تیر شپې د چاودنې په اړه له تاسو سره تازه جزئیات شریک کړو. خو ټلیفون رابطه مو په کابل کې خپل خبريالانو سره نشي ټینګېدای، څه تخنیکی ستونزې دي. په کابل کې د تیر شپې د چاودنې ټپیانو شمیر 400 رسیدلې ده. د امیر روغتیا د وزارت ویان لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، وحید الله مایار ازادي رادیو ته وویل چې و مړي روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوی دي. دا چاودنه د شپې شاوخوا 1 بجه د کابل د اتمې حوزې د شاه شهید د سیاسنګ په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې چاودنه د ویلارې په واسطه شوې ده چې له چاودیدونکو موادو ډکه وه. د دغه پیښې کوم عکسونه چې تر اوسه پورې خپاره شوې دي په هغه کې ښکاري چې مادي زیانونه ګڼ اړولې دي. ځینو موټرونو ښکاري چې په هغه باندې اور بل شوی دی، او همدارس خلکو ازادي راډیو ته په سیمه کې ویلي دي چې د دوی د کورونو شیشې ماتې شوې دي، د ځینو کورونو ورونه ختلې دي، او کېدای شي چې د زخمیانو په منځ کې ځینې کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي او تلفات د دې پیښې زیات شي. که چیرته د دې پیښې په ارتباط هر څه نوې خبره موږ ترلاسه کوله، د ازادي راډیو له لارې به یې له تاسو سره شریک کړو.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. دومانیم راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې آرش ننګیال د خپل نوی چاپ سوی اثر په باره کې خبرې کوي.
ماشومان ولې بریالي کیږي؟ ځکه چې ملنګ بابا عالم سړی دی، کتابخانه لري.
ځوانه شاعره وږمه فضلی خپل شعرونه راوړوي.
ما نه منګی چې مات شو، مور می چپیړه راکړه، ویل منګی دې مات کړو. زما زړګی چې مات شو، تا ته چپیړه درکړه.
لاندې کایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
لامنیتی ځواکونو څخه د ملاتړ او هنري فعالیتونو ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر په فاریاب ولایت کې د نقاشي نندارتون جوړ شو. د زهرالدین فاریابی مرکز مسؤول عبدالعزیز روفی په وینا په دې نندارتون کې د یاد مرکز د 130 تنو زده کوونکو آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د سلما بند لوبو څخه د استفادې او د دې بند د کار د پیل په خاطر د متحد په نوم تمثیلي ټوټه د هرات هنرمندان ولوبوله. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فریدون فکوري په وینا تیره جمعه د سلما د بند د کار د پیل په خاطر د تمثیل ننداره ګڼ نندارچیان ولیده او خوښه یې کړه. یاد دې وي چې د هرات هنرمندان له یو کال راهیسې هره جمعه پر مختلف موضوعاتو تمثیلي نندارې وړاندې کوي چې خلک یې په وړیا ډول ننداره کوي. د کوزي پښتونخوا د پښتو او اردو ژبې شاعر ادبپو او کرکتون کې دانیال تریر له فانی دنیا سترګې پټې کړې. تریر په خپل لنډ عمر کې علاوه لدې چې په دوو ژبو شاعري وکړه ګڼ اثار یې له نورو ژبو وژباړل او د کرکتنې په برخه کې منظم کار وکړ. مرحوم دانیال له دوو کلو راهیسې د سرطان په ناروغۍ مبتلا و. تیره اونۍ په کوټه کې وفات شو.
تیره اونۍ د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ شاعرانو په هیواد کې د سولې د تامین او د فرهنګ لور ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر مشاعره وکړه چې ګڼو فرهنګیانو او د ادب مینوالو برخه پکې اخیستې وه. زموږ همکار داود تپان مشاعرې ته ورغلی د راپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
من هنر لکړاونو نو باسي دا د هغه هنري مشاعرې نوم و چې تیر اونۍ د پکتیا مرکز ګردیز څخه لسګونه کیلومتر لرې ډیورن پولې ته چیرمه ډنډ پټانو لسوالۍ کې وډل ځوانانو جوړ کړی و. په دې مشاعره کې چې د یاد ولایت لسګونه کسانو پکې برخه اخیستې و د مشاعرې نوم په رښتینی ډول تمثیل شو. د دې مشاعرې د جوړونکو ډلې څخه محمد تواب تراب وویل چې د دې هڅې څخه موخه په یاد سیمه کې د فرهنګ لوري ته د ځوانانو هڅونه ده. د نوموړي په خبره د دوی دا پروګرامونه به همداسې دوام ولري، وخت په وخت به ورته پروګرامونه تنظیم کړي څو وکولی شي د دې ډول پروګرامونو له لارې هم د ځوانانو افکار ورغوي او هم یې هنري ذوق خړوب کړي.
دغه زموږ د 29 کال د فرهنګي خوځښتونو هغه لړۍ و چې لومړی موږ په سمکنیو کې زموږ ژبې زموږ ژوند تر نامې لاندې او دغه موږ هنر لکړو نو بس دغه دوهم مشاعره ده چې په دنې پټان کې د پټان ځوانانو علمي او ټولنیز غورځنګ پر مرسته دا اوس پام کړی مترسره کړه. نو لومړنۍ موږ کارونو نتیجه یې خو د ملګرو بیا غوښتنه وایم چې دغه سلسله موږ روانه اوساتو او ان شاء الله خلکو ډاډ راکړی دی ملګرو ډاډ راکړی دا لړۍ
په دې مشاعره کې ډیرو ځوانو شاعرانو برخه اخیستې وه خو دا ګڼو مشاعرو برخلاف پکې په ډیر هنري انداز د سولې د راتګ لپاره دعاګانې د مینې او مینې رنگین خیالونه او ذوقي سندرې زمزمه شوې. د مشاعرې پیل د لنډو ویناو څخه وروسته شفیق الله رنځور په دې رنگینو بیتونو وکړ.
هغه دا صفات راشي لکه سولا هر فاطمه مې رڼا شله تسولا په هغه د بختور کور ودانېږي په نصیب کې په دچا شله کسولا او زما زړه ګوره زخمی افغانستان دی زما زړه ګوره زخمی افغانستان دی داستا مینه په دوا شله کسولا او درنځور څنګه په کابل په ډول راشي داسې ور کرانه بیا شله کسولا.
رنزور خود سول سپینی کوتر وال وزولی او دا هغه بختوری لورتک سره دا چا دا کور دا رنائی خبری و تړلی او وی ویل چی که هغه بختوره دا هر چا کور تا ورشی نو کور تا به دا سول رنا ورشی. خو غلام تایر افغان بیا شوخی وکړه او ویراده سرگنده ولی چی رکیب دا تنزیه شایری پا زور توت تا وخی جوی.
گران اوس می لکبزی چخ و تلای زرم گور لپردی چخ و تلای ستا دا غم اسکر با گوری پس کلی تاهر مخی لساه چخ و تلای نور خوشحالی را بڑا غم واو لزوا نور خوشحالی را بڑا غم واو لزوا زمان لزلون سم واو لزوا سترگی دی سمی پیدایان کوی زر کاشنا ست کرم واو لزوا کلا نا کلا مزر دا سوایی گرنیت را واق لسنم واو لزوا
د غلام طاهر افغان تنزیه غزل او بیتونو د سیمې خلک په شیبو شیبو خوشاله او خندونکي وساتل، خو داسې هم نه و چې په دې مشاعره کې به ځوانان له سنجیدګۍ څخه په تنګ وو. زیارت ګل اسیر یو زلمکی شاعر و چې په ډېر سنجیده ډول یې خپل انځور کړي خیالات داسې څرګند کړل.
فقر غربت مې د ټولنې له کتاره باسم، دا څوک چې مینه نه کړي هغه سړی له کاره باسم. دومره په زور زور مشړنګ وښي واوره، دومره په زور زور مشړنګ وښي واوره، ستا د بنګړو په ځای دوه ترنګه له ستاره باسم. راځم بیتونه ته وایي، د زلمیتوب په خوب ویده کړو ما، د زلمیتوب په خوب ویده کړو ما، ته چې راغلې نوې زه کړو ما، زه د دې ښار د اوسېدو نه وم، زه د دې ښار د اوسېدو نه وم، زه خو شډل کوم د غره کوم،
اسیر که څه هم ځان د ښار د اوسیدونکي په پرتله په غره کې اوسا احساساوه، خو د غره اوسیدونکي صابر شاه ملنګ بیا د ریا د زاید او ولس ترمنځ د عبادت په توپیر خبره وکړه.
مونځ یې مسجد کې کړی و، خیر که و شیخ د ریا راته یې ویل چې تا په څو اصولو مونځ کړی دی. ما ویل دعا کې د دې خوار ولس په باب و پکې، ما د ناموس د حفاظت په پولو مونځ کړی دی.
مونږ هنر لکړهونو نه وباسې مشاعرې هر ګډونوال کوشش کاوه چې یو تر بله ښایسته شعر حاضرینو سره شریک کړي، د ډېر لوړ معیار غزل او نظم ووایي. د ثبوت لپاره د محمد رفیق مهران دا نظم ستاسو په مخ کې ږدو.
وړاندې په نوم نظم چې درشو وړانګ دروازې ته لالهاند لاړه، له کوره ووته کوڅې ته لالهاند لاړه، په داسې وخت کې سترګې خړې کېږي، ګوري د ښار له منځه لړې کېږي، په منډه درومې ټلیفون را اخلي، زنګونه ډېر دي څوک یې نه جګوي، بیا دا د ویر جملې په غم وایي، مړ دی که څه دې ټلیفون نه اخلي، خدایه له ما د زړه چاودون نه اخلي، څوک دی چې بم راوړي د ښار، څوک دی چې بم راوړي د ښار غېږې ته، خدایه ته روغ راولې یار غېږې ته.
رفیق مهران خو د بم په شور کې د وړانګې په منډو رامنډو د ناستو خلکو سا ور لنډه او سترګې ور اوبلنې کړې، خو ولسي شاعر ولی ګل روان بیا د ترنم په ټال کې د خوند تر پولو وزنګولو.
غلی وږمه فضلی له شپږو کلونو راهیسې شعر لیکي. نوموړی وایي، لومړی مې غزلې لیکلې خو وروسته مې له آزاد شاعري سره علاقه پیدا شوه، اوس ډېر آزاد نظمونه لیکم. له غلی فضلی سره مې مرکه کړې ده. نوموړی د خپلې شاعرۍ د پیل په اړه وایي،
اول د غزلو په لیکلو باندې پیل وکړه او غزلې مې لیکلې، وروسته له هغې زما هم د لنډ شعرونه خوښ شول، ځکه چې ښه مفهوم لري او ډېر لنډ او پس اسانه لوستل کېږي. نو د ځینې شاعرانو شعرونه مې هم چې ولوستل، نو تقریبا ډېر کم وخت مې غزل ولیکل.
څنګه دلچسپي پیدا شوه په مجموع کې هم له شعر سره بیا آزادو نظمونو سره؟
هر څوک ښه شعر نشي لیکلی، ځینې کسان دي چې بختور دي او دغه ښه شعرونه لیکلی شي. نو یوه ورځ د ژمي ورځ وه او واوره مریده، ښه مې په یاد دي چې څو کلونه مخکې زه فکر کوم یولسم صنف کې وم که لسم صنف کې وم، نو هغه ورځ ما یو شعر ولیکل، یو فرد مې ولیکل، وروسته له هغې دوه شول پکې هغه بل اخره لاس شو. بیا مې هغه یو چا ته ښکاره کړو، ما وویل چې دا به د چا شعر وي. بیا هغې راته وویل چې دا به د رحمان بابا شعر وي. حتما د هغې تاثیر وکړه څنګه؟ نو بیا ما هغې ته ونه ویل چې زما شعر ما لیکلی دی، خو وروسته له هغې به مې چې شعرونه لیکل چا ته به مې نه ښکاره کول. بالاخره چې یو ورځ زه د میرمن بهیر ته راغلم، او وروسته له هغې دا فرصت ماته پیدا شو چې زه خپل شعرونه ولولم خلکو په مخ کې. او وروسته له هغه چې زه بهیر ته راغلم، د نورو شاعرانو شعرونو سره هم آشنا شوم. همدا ډول ما ستاسو کتاب هم هغه وخت کې درلودو او لوستی مې دی. د هغې تر څنګ په نورو ژبو کې مې هم په فارسی ژبه کې مې هم لوستی، نو وروسته له هغې زما هم علاقه پیدا شوه تر څو ما هم خپل ځان وازمایلو چې زه هم لنډ شعرونه ولیکم.
تر اوسه به مې څومره شاعري کړي؟ یعنی څو کتابه به څه وي؟
کتابونه فرق کوي، مثلا ځینې غټ ځینې کوچنی، خو بیا هم که زه خپل شعرونه راټول کړم تقریبا یو ښه کتاب ترې جوړیږي. که غواړم چې چاپ یې کړم په همدغه وختونو کې، خو بیا هم فرصت نه دی شوی چې باید یو ښه لیکوال او شاعر وګوري تر څو هغه شعرونه چې په چاپ باندې ارزي تر څو بیا وروسته له هغې پښیمانه نه شم چې ما دغه ټولګه باید نوی چاپ کړي.
لام زړه نازړه داسې به وکړو، دا یو څو شعرونه دي واوره، نو خلک به پوه شي چې څنګه دی چاپ یې کړی. که نه
ایو لاند شیر دی د باران پاتما. وای ما تور ببری کلری او پاس اسمان ته ګورم، تر څو چې اجر راش نشي زه د باران پاتما بیا تور باروت وریږي. او یو بل هم اوی هر شیبه را ته شیبه شیبه شی، هر شیبه را ته شیبه شیبه شی، شیبه شیبو که ضرب کړم کالونه جوړ شي. انتظار ډیرو گود شو، ما اوس حساب هم زده کړلو، اوس که مکتب وی زه به کامیابه وم. لند لند یو بل به هم درته ولولم. زه چې ماشومه وم لوړ مې خیالونه لرل، زه په اسمان لوبیدم ستوري نانځکې وېزما، ما ته حساب هم زده کړلو. اوس خو مې خیال تر ښوونځي نه رسي، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم.
وږمې په لنډو شعرونو کې تاسو په خیال خپله تجربه مو څه ده؟ کومو مسایلو ته باید ډیره توجه وسي؟
په افغانستان کې خلک هره موضوع په شعر کې راخلي. زه هم واقعا هماغه ډول زغه شعرونه چې ما ولوستل د یو چا هیله، مثلا د ښوونځي افغانستان ځینې هغه پیښې دي، او یا هغه ژوند چې موږ هغه چاپېریال کې کوو په شعر باندې هغې ذاتمن کوي. په لنډو شعرونو کې کولی شو چې په ازاده توګه موږ هغې لپاره ښې جملې لرو، او کولی شو چې هغه شعرونه چې تر څو د وزن په قید کې باندې وي او موږ هغې ته فکر کوو چې باید هغه وزن ښایسته راشي، او موږ په خپل ذهن کې خپل ذهن په هغې باندې مشغول کړی وي چې باید دغه شعر ښه وزن او قافیه ولري، زه فکر کوم چې لنډ شعر کولی شي چې موږ پرته له دې چې هغه موضوعات ته فکر وکړو، کولی شي چې د هغې موضوع ته فکر وکړو او خپل خیال او فکر او خپل هغه روانه ژبه پکې وکاروو. ما مثلا یو شعر دی: د درد ریښې سختې ورځې، د بارانونو ژړه پاتې نه شوه، چې به باران اوبه کړي هغه اوږدې ریښې په ځمکه کې د درد پاتې دي. مثلا نور اجتماعي او هغه موضوعات چې ټولنیز موضوعات دي، هغې تر څنګ مینه او نور شیان هم کولی شو په دغه شعرونو کې په ازاده توګه ووایو.
تاسو د موضوع یادونه وکړه چې یعنې هر موضوع مو په کې راخسته سوال اوله دینه، کوم نور مسایل دي چې تخپل دلچسپي ور سره لري؟ فرزند د جوړښت په حساب
زما له نظر په شعر کې درې مسایل ډیر زیات مهم دي: یو خیال دی، یو هم باید فکر ور باندې وکړو چې یو خشه ولیکو، دا غي تر څنګ دا غي ژبه چې باید روانه او سی ولیکل شي. خو موږ بیا هم په پښتو ژبه کې ډیر زیات اړتیا لرو چې کدي نور تجربه څخه استفاده وکړو، فکر نه کوم چې دا به هم بده خبره ووسی.
ورنه او څونور شیرونه دې مراته وای
یو والی نه پستر وای. مانه منګی چې مات شو، مور می چپیڑ را کړه، ویل منګی دې مات کړو. زما زړګی چې مات شو، تا ته چپیڑ در کړه. بل هم چې غنوان دې ستا نظر، درباب پتار کې هر شیبه خیال زنګوم، او ساده سترګو هغه نظر ته ګورم چې دې پخوا ورته کتلی وته. زما کورته د شمال او شیګری پرته هیڅوک ناراضي، ویریږم کمه سترګې پټې کړم ستا ستا کوربتو به چوک وکړي.
شگرینه ما مطلب دلته څه ده؟ دا خوستا خپل لهجه ده.
او شگره مغه باران ده چې په شرکه وریږي، هغې ته معمولا د خوست خلک شگره وایي. وایي شگره وریږي.
ځینې کسان د لهجو په حساب مخالفت کوي. البته تاسو توجه ورته کوئ، هم په خبرو کې، هم په لیکنو کې، او هم په شعرونو کې. د دې بیا څه توضیح لیکئ که نه لیکئ؟ دا اوس زه هم په شگره پوه نه شوم.
موږ که لغت ډېر هم ولرو خو دومره معمول نه دي. بیا هم په پښتو لیکنو کې موږ د لغاتو د کمښت سره مخامخ کیږو چې د نورو ژبو څخه استفاده هم کوو، او زه استفاده بد هم نه ګڼم. ځینې لغات دي چې زموږ په ژبه کې اوس هم خپل ځای پیدا کړی دی، خو بیا هم په نورو لهجو کې که ځینې او لغات او ښایسته جملې او کلمې که موږ پیدا کوو، زه فکر کوم چې د هغه وکاره او نور ته یې معرفي کړو. دا کولی شي چې د ژبې په غنیتوب کې ګټه کوي. خو ځکه کوم کتاب چاپ کړم، حتماً هغه څه چې د خوستۍ لهجه پورې تړاو لري، نو انشاءالله دا مسله به په پام کې ونیسم.
کتاب به مو څو مخه سي ستاسو په خیال؟
ډیزاین چې که زه ورته په پام کې ونیسم، شاید چې له 200 مخونو څخه زیات شي. زه غواړم چې که وتوانېږم په دې باندې چې بیا هم غزل ته توجه وکړم، تر څو یو کتاب د غزل ولرم او یو هم د لنډو شعرونو. خو بیا هم که ورته وخت پیدا نه شو، نو بیا ډېره برخه به یې لنډ شعرونه وي او آزاد نظمونه به وي، او کمه برخه به یې غزلونه وي.
کور دې ودان وږمې په دې له چې کتاب دې ژر چاپ شي؟ او
زه فکر کوم چې زه باید زیات توجه وکړم، ځکه چې ډېر شاعران سره چې زه مخامخ شوی یم، دوی هغه اول کتاب چاپ کړی دی، بیا ویلي دي چې هغه کتاب باندې زه پښیمانه یم، او ما باید ډېر فکر کړی وای، او وروستی کتابونه مې چې دي هغې څخه ښه دي. نو زه نه غواړم چې پښیمانه اوسم.
دا خلک چې دي دا چې دغه خبرې کوي، دا د خپلو نورو کتابونو ته کمپاین کوي، خپلې راتلونکو شاعري ته کمپاین کوي.
زه فکر کوم چې څوک چې ښه شی ولیکي، څوک چې د هغې اول کتاب هم اول ولې د هغې مینهوال کېږي، او که ښه لیکلی وي، نو بیا هم مجبوریږي چې هغې راتلونکي نور کتابونه هم ولولي، تر څو وګوري چې په هغې کې څه لیکل شوي دي.
کور ودان بل شعر لري که
یو لنډه وروستۍ به هم اول ول وایي. د باران بوی راځي لکه چې بیا سپرلی شو، د باران څاڅکي راځي لږ څه مالګین مالګین دي، زما مور کړه ژاري.
مور کړه دا خو هم خوستۍ لهجه ده.
موږ هغه مور ته چې په مینه څوک هغه کوي، نو هغې ته مور کړه او یا هم ادې کړه وایي، چې یو د ناز نوم لکه مور جان همداسې یو څه معنا ورکوي.
ډېره زیاته مننه.
مننه له تاسو څخه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
اوس د یو حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي. په دې حکایت کې یوه ملکه د ښځو د ځینو خویونو او دلچسپیو یادونه کوي چې ممکن کله مو نه وي ورپام شوي.
ککلی فنتا چیرو د ایټالیا د خلکو کیسه. تیر زمانو کې یو پاچاو چې دوی کلی لونی لرلې، خو زوی نه و. مشره لوری اسانتینا نومیده او کشره فنتا چیرو. پاچا چې تل به ناروغ و ډیر ژر به په قهرېده. کری ورځ به د کوټې ور پورې و، یوازې به ناست و. د درې څوکۍ لرلې، شنه، توره او سره. هر سهار چې به لونی سلام ته ورتلې، اول به یې څوکیو ته کتل. په شنی څوکۍ باندې د پاچا ناستی د خودله چې چاري سمې روانې دي. په تور څوکۍ ناسته د مرګ دی پیهي، او په سری باندې ناستی د جګړې معنا لرله. یو ورځ چې شهزادګۍ د پلار سلام ته ورغلې او هغه یې په سره څوکۍ باندې ناست ولید، مشره یې ورته وویل: پلاره، خیر خو به وي؟ څه پیښ شوي دي؟ پاچا ځواب ورکړ: ګاونډي ملک د جګړې اعلان کړی دی، خو زه د نور کله غوندې ناروغ یم، او داسې څوک نه وینم چې د لښکرو قمندان یې کړم. نه پوهېږم د لښکرو قمانده مې چا ته وسپارم. مشرې لور ورته وویل: پلاره، زه به ستا د عسکرو قمندانه شم. زه چې ستا د ټول کورو دربار چارې سنبالوم، ستا د لښکرو مشري به ولې ونه کړی شم؟ پاچا وویل: ته کم عقله یې، د لښکرو مشري د ښځو کار نه دی. اسانتینا ټینګار وکړ او ویل: خیر دی پلاره، ته خو مې یو ځل امتحان کړه. پلار یې راضي شو، خو دا شرط یې ورباندې کېښود چې د لښکرو د مشري په وخت به د ښځو کارونه او خویونه بیخي هیروي. پاچا دا هم ورته وویل چې که دې د ښځو غاړه وکړه، سمدستي به لښکر پرېږدي، کور ته به راستنېږي. اسانتینا شرط ومانه او پاچا خپل یوه اعتباري سړي تونینو ته امر وکړ چې له لور سره یې ملګرتوب وکړي. خو که یې هغه کله هم ولیده چې د ښځو چارې کوي، سمدستي به یې کور ته ستنه کړي. شهزادګۍ چې وریښمینې شاهانه جامې اغوستې وې، په یو اړخیز زین باندې کېناسته، داسې چې دواړه پښې یې یوه لور ته وغځولې او جګړې ته روانه شوه. د پاچا د اعتباري سړي آس یې څنګ ته ځغلېده. له ښه مزله وروسته د کړکو یوه ځنګل ته ورسېدل. شهزادګۍ وویل، څومره لوی ځنګل دی، که مو کور دلته نږدې وای د څرخي لرګي خو به مو ښه پریمانه و. د پاچا اعتباري سړي تونینو ورباندې چیغه کړه، ودرېږه، ما ته امر شوی دی چې که د هره ښځینه خوی یا خبره وکړه بیرته دې واستوم. تا همدا اوس د ښځو د کار د څرخي خبره وکړه او زه مجبور یم چې کور ته دې ستنه کړم. دوی د آسونو مخونه راوړول او ټول لښکر بیرته راپڅټ شو. د مشرې شهزادګۍ له ستنېدو وروسته کشره شهزادګۍ پلار ته ورغله، ورته ویې ویل، صاحب، ما ته اجازه راکړئ چې په جنګ کې د پاوس قومانده په غاړه واخلم. پلار یې ورباندې چیغه کړه، نه نه، زر ځله نه، ته لا ډېره وړه یې، ستا مشره خور چې پاتې راغله ته به څنګه بریالی شې؟ کشرې لور پلار ته وویل، پلاره، څه پروا کوي، ما هم امتحان کړه، زه قول در کوم چې داسې کار به ونه کړم چې ته رانه ناراضه شې. پاچا راضي شو او فینتاچیرو د جنګیالیو غوندې زغره واغوسته، وسپنیز خولې یې په سر کړ، توره او دوې تومانچې یې راواخیستې او په آس باندې په ترټ روانه شوه. تونینو یې څنګ ته په خپل آس روان و او نور لښکر ورپسې و. دوی چې د کړکو ځنګله ته ورسېدل، تونینو غوږونه څک کړل چې شهزادګۍ ته دلته د ښځو د ژوند خبرې وریادې نه شي، خو له ځنګله پورې وتل. مګر له شهزادګۍ داسې خبره ونه اورېده چې د ښځو له خپل بیل ژوند سره تعلق ولري. لښکر سرحد ته ورسېد. شهزادګۍ وویل، د جګړې تر پیلولو دمخه د عقل غوښتنه دا ده چې له مقابل لوري سره خبرې وشي. د دښمن پاچا یو ښکلی زلمی و. د چې څنګه په فینتا سترګې ولګېدې، په زړه کې ورتېره شوه چې دا به نارینه نه بلکې یوه نجلۍ وي. زلمی پاچا ورته وویل، د دومره لوی لښکر د مشرۍ لپاره ستاسې عمر ډیر کم نه دی. فینتا ورته وویل، زه د سلطنتي کورنۍ یم او زما پلار چې پاچا دی، د پوځ ټول اختیار ما ته سپارلی دی. کنجکاو شوی پاچا فینتا ته بلنه ورکړه چې د ده ماڼۍ ته ورشي، چې د جګړې تر پیلېدو دمخه د روغې جوړې لار ولټوي. فینتا ورسره ومنله. زلمی پاچا خپلې مور ته ورغی، ورته ویې ویل، مورې، ما د دښمن د قواو قومندان راسره راوستی دی. زه خو یې چې تکو تورو سترګو ته او پوست نري آواز ته ګورم، نارینه نه راښکاري. مورې ورته وویل، اوس له کور ته یې بوزه، که په رښتیا ښځه وي نو وسلو ته به په شوق ونه ګوري او بلکې بیخي به اهمیت ورنه کړي. زلمی پاچا فینتا وسله کور ته بوتله. فینتا په دیوال ځوړنده تورې څو ځله واړولې راواړولې. د هغو په وزن یې غور وکړ او په ګرد کې یې ونیولې چې څنګه نیول کېږي. فینتا تومانچې او توپکونه هم په دقت وکتل. په لاس کې ونیول، منځ یې ور وکوت او ځان یې ورباندې پوه کړ چې څنګه باروت ورلویږي یا مرمۍ پکې ایښودل کېږي. زلمی پاچا مور ته ورغی، وی ویل، مورې، میلمه خو له وسلو سره داسې بوخت دی لکه نارینه چې وي، خو چې څومره ورته ګورم هغومره مې یقین راځي چې نارینه نه دی. دا تکې تورې سترګې او پوست آواز د ښځو کېدای شي، نه د نارینه وو. مورې ورته وویل، باغ ته یې بوزه، که ښځه وي نو ګلاب یا چونیا ګل به روش کوي او په ټټر پورې به یې وټومبي، خو که نارینه وي یا سمن ګل به غوره کړي، بوی به یې کړي او بیا به یې د غوږ شاته کېږدي. زلمی پاچا او فنتا د باغ نندارې تلار شهزادګۍ په داسې حال کې چې له زلمی پاچا سره یې د جګړې په مسله خبرې کولې یو یاسمن ګل راوښکوه بو یې کړ او د غوږ شاته یې کیښود زلمی پاچا ډېر پریشان مورته ورغی ورته ویل میلمه هغه څه کوي چې یو نارینه یې باید وکړي مګر زما بیا هم یقین دی چې دا ښځه ده د دې ټکي تورې سترګې او پوست آواز د نارینه و نه دی دا ښځه ده د پاچا مور پوه شوه چې زوی یې مین دی نو ورته ویل که د ماښامنۍ په وخت کې یې ډوډۍ ټټر ته ونیوله او ماته یې کړه پوه شه چې ښځه ده او که یې ډوډۍ په هوا کې ونیوله او ماته یې کړه پوه شه چې نارینه دی دا در لویدلې سودا دی بې ځایه ده د ډوډۍ د وخت امتحان هم د نورو غوندې بې ګټې و فنتا د نارینه و غوندې ډوډۍ ماته کړه او د سولې په باره کې خبرو ته ادامه ورکړه خو د زلمی پاچا زړه ورنه صبر نه شو مور ته ورغی ورته ویل دا تورې سترګې او دا پوست آواز د نارینه و نه دی زما یقین نه راځي چې نارینه دی وي مور یې ورته وویل د دې لپاره چې یقین دې راشي وروسته امتحان ورنه واخله ورته ووایه چې راځه د باغ په ډنډ کې سره ولمبو که نجلۍ وي خامخا به درته ووایي چې نه زلمی پاچا فنتا ته د لمبو وویل او فنتا ځواب ورکړ ولې نه زما لمبو ډېره خوښیږي خو اوس ناوخته دی سبا سهار به ولمبو دغه وخت فنتا له ځان سره راوستي سړي تونینو ته په ګوښه کې وویل چې اوس له ماڼۍ ووزه او سبا سهار له داسې لیک سره راشه چې پاچاهي مهر ورباندې وي په لیک کې به لیکلي وي چې ګرانه زویه فنتا چیرو زه د مرګ په بستر پروت یم او غواړم تر مرګ د مخه یو ځل تا ووینم په سبا سهار فنتا او پاچا د باغ ډنډ ته لاړل پاچا جامې وایستلې اوبو ته یې ورټوپ کړل او له فنتا یې وغوښتل چې د لامبو لپاره جامې وباسي فنتا ورته وویل لږ راته صبر وکړه له ډېر لرې د آس د پښو دربی اورم بیخي خوله خوله یم خدای دې خیر پېښوي پاچا ورته وویل راځه بابا جامې وباسه ولمبه دې ځواب ورکړ نه پوهېږم چې ولې داسې یم لکه یو بد خبر چې اورم ته خو لږ له صبر وکړه زلمی پاچا ورته وویل ته هسې بې ځایه اندېښنې کوې خیر خیریت دی راځه جامې وباسه او اوبو ته ودنګه لمبو ډېر خوند کوي دغه وخت د آس د پښو دروی نور هم رانږدې شو او تونینو را پیدا شو تونینو فنتا ته یو لیک ورکړ چې پاچاهي مهر ورباندې لګېدلی و فنتا لیک پرانیست او چې په لوستلو یې پیل وکړ تنده یې تریو او څیره یې مړاوې غوندې شوه وروسته یې زلمی پاچا ته وویل صاحب زما اندېښنه بې ځایه نه وه ډېر بد خبر مې واورېد زما پلار مرګې حاله دی او زه یې غوښتی یم چې سمدستي ورشم زه باید همدا شیبه حرکت وکړم ما او تا خو دواړو د سولې لاره سمه وبلله او اختلافات مو تر ډیره حده حل کړل که بیا هم څه خبره پاتې وي زما پایتخت ته راشئ هورې به سره په فرصت باندې نورې خبرې وکړو او پاتې غوټې به هم پرانیسو د خدای پامان لمبو به سره یو بل وخت کوو په ډنډ کې پاتې شوي پاچا لا هم فکر کاوه چې دغه کس نارینه نه دی ښځه ده خو مخکې تر دې چې دغه شک په یقین بدل شي فنتا لاړه فنتا د زلمی پاچا له ماڼۍ څخه تر وتلو دمخه د میلمنو کوټې ته ورغله چې خپل وسایل راواخلي دی په هغه تخت باندې چې تېره شپه ورباندې ویده وه یو لیک پریښود په لیک کې یې زلمی پاچا ته لیکلي وه ته راشه او ته به د پاچا دوې لوڼې وګورې دا یوه یې زما خور ده پاچا چې لیک وموند بیا بیا یې ولوست او اخرې مور ته په منډه منډه په خوشحالۍ ورغی ورته ویل زما ګمان غلط نه و دا ښځه وه نارینه نه و او بې له دې چې د مور ځواب واوري ګاډۍ ته وخوت په فنتا پسې روان شو فنتا چې کور ته ورسېده له پلار سره یې ډېر تود روغبړ وکړ او کیسه یې ورته وکړه چې څنګه یې جنګ په سوله او دښمنۍ په دوست بدل کړ دې له خپله کیسه کوله چې د ګاډۍ د ټایرونو آواز واورېدل شو او شیبه نیمه پس د ګاونډي ملک زلمی پاچا له ګاډۍ راکوز شو دی چې په فنتا مین شوی و د دې په لیدو یې سمدستي ورته وویل له ما سره واده کوي واده جوړ شو دواړو پاچاهانو سوله سره وکړه او د فنتا د پلار له مړینې وروسته د دواړو ملکونو چارې فنتا او د هغې میړه ته پاتې شوې فنتا د دواړو هیوادونو ملکه شوه
راشی چې هوا وکړو. تا د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د هغه ناول نوم دی چې ښاغلی آرش ننګیال لیکلی او مومن خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. زموږ همکار نورګل شفاق ناول لوستی، له ښاغلي ننګیال سره یې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
راشه چې هوا وکړو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د افغان لیکوال او ژورنالیست آرش ننګیال د تخیلي ناول نوم دی چې په دې روان 1994 کال کې چاپ شوی. د دغه ناول کیسه د یو سمسور کلی په اړه ده چې بې سواد او ناپوه اوسیدونکي اوبه چټلوي، کبان پکې په بمونو وژني، ونې او ځنګلونه وهي، په ډېره بېرحمۍ د ځناورو او د مارغانو ښکار کوي چې یوه ورځ اوب ځنګل او ژوي له دغه کلی کډه کوي. لری تریزی او کلی په سپیره دښته اوړي. ډیر کلونه وروسته په دغه کلی کې درې ماشومان لمر، امیل او وړانګ را پیدا کیږي. دوی له کلی لری د یوه هوښیار سړي ملنګ بابا په مرسته علم ترلاسه کوي او له ډیرو کړاوونو وروسته په دې توانیږي چې له کلی تللې اوب ځنګلونه، ژوي او سمسورتیا بیرته راوګرځوي. د دغه راشه چې هوا وکړو ناول لیکونکي آرش ننګیال را سره ملمه دی. ننګیال صاحب، د موضوع په اړه راته وایي چې څنګه دغه یو فکر در سره پیدا شو چې د ماشومانو فکر دې ته راوګرځوي چې د خپل چاپیریال د پاک ساتلو هڅه وکړي، د نورو ژویو ژوند ته ګواښ پیښ نکړي او داسې نور مسایل.
مننه شفق صاحب، د ماشوم له ادبیاتو سره مې له ډېر پخوانه مینه او کار مې پکې کړی دی. که د ناول سوژې ته راشم، دا سوژه مې له ډېر پخوانه ذهن کې وه خو هېڅ نه را جوړېده. خشونت له کوم ځای نه پیل کیږي؟ له کورنۍ نه پیل کیږي. که چیرې مور پلار د کورنۍ مشران د قار په وخت کې، یعنی هغه د عکس العمل په وخت کې ماشوم باندې وار ونه کی، هغه ته قهر ونه کی، ماشوم هیڅ کله نه پوهیږي چې انسان د قهر په وخت کې وار کوي، کنځل کوي. مونږ په خشونت کې را لوی شوی یو، په تاوتریخوالي کې را لوی شوی یو. مونږ ته چا نه دی ویلي چې زویا دا د مرغۍ موله سیده ته چې دا زما د ګټه لپاره ماته حلاله ده، خو هر څه ځان ته اصول او قوانین لري. یو ماشوم چې د هغه ذهن لکه سپینه پاڼه پاکي، ته د هغه په مخ کې چاړه اخلي او یو مرغۍ په حلاله، دا څومره د تاوتریخوالي ډکه مسله ده. یا مثلا د یو ماشوم په مخ کې ته سیم ته بمونه اچي، هغه ماشوم له دې شیانو سره مینه لري، هغه ور سره علاقه لري، له مهي سره، له کب سره، له مرغۍ سره، له نورو ځناورو سره. خو دا مونږ یو چې خشونت مو ماشومانو ته خودلی، نو ټوله کې دغه احساس ما سره چې خشونت باید له کورنۍ نه او له ماشومتوب نه ختم شي.
ننګیال صاحب، په دې ناول کې چې د ملنګ بابا یو کریکټر دی چې هغه بیا زیاتره د رحمان بابا شعرونه وایي، او هغه شعرونه هم دغه سیدي چې یو پیغام پکې وي خامخا. بل د دې ناول د لیکلو تخیلي برخه ده چې عموما د ماشوم ذهن دغه کارتونونه چې مونږ ګورو کنه، د ماشوم ذهن هماغه سي خبرې غواړي، در نامه هغه کیسې در نه غواړي چې د تاسې په ناول کې اوبه وجود لري، یعنی د انسان غوندې څیره جوړیږي، یخ هم دغه سي، ونې ځنګلونه. دا مو هم تاسې په لوی لاس دغه کار کړی دی، ولې یعنی دغه سي منطق مو کارولی دی؟ د ماشوم هغه ذوق ته په کتو مو دغه کار کړی که څنګه؟
لکه اوس داسې یو د سلو صفو کتاب په ماشوم باندې لوستل دا ډېر سخت کار دی، چون ماشوم متحرک دی، هغه فکری تمرکز نشي راټولولی چې مثلا 2 ساعته، 3 ساعته، 4 ساعته یو کتاب ولولي. دا به په چلور باندې لولي، په هنر به یې لولي. دا یو مسله ده. او بله مسله دا ده چې ماشومان، یا د ماشومانو په ادبیاتو کې اکثره ماشومان له دغسې تخیلي یا غیر عادي شیانو سره مینه لري. دلته له حقیقي سیرونه دی ستړي شوي دي. پلار په وار کړی دی چې مکتب ته نه ځي، مور وهلی دی چې تا درس نه دی ویلی، ورور ستړی راغلی دی، د سارا زړه پېته شي،
یو ډول انسان ګیله غوندې شوی، بیزار شوی غوندې دی،
دلته محکوم شوی دی. نو د دې ملګری چې دی په دې ټولنه کې هغه غیر عادي شیانو سره مینه لري، که یو ګیلاس خبره کوي ډیر په مینه هغه ته غوږ نیسي، که ونه ور سره خبره کوي، نو خبره ده چې هغه د دردیدلې زړه وینا بیا بل ډول تاثیر لري کنه. لکه په دې ناول کې لکه اوبو چې ورته ګیله کوي یا ونې ورته ګیله کوي چې تازه ماته تان د سنگ ماته کړلې ما تاسو ته خیر رس او تاسو عوام پاکوله او به چې تاسو له خدمت لپاره مخ تاسو به مونږ اچول کنه نو دا تخیلی شین سره ماشومان ډیر مینه والا خلر یو په ډیر ډیر خ پیغام ته نراخستلې شي په خبرو خ په غو ګرته نیسه
بالکل ښه ننګیال صاحب اوس په دې تر شو چې ځینې کسان به دغه سې کیسې داسې نقدوي وایي ونه څنګه خبرې وکي یخ څنګه د انسان غوند یو وجود ولري یا ونه څنګه سترګي خوله ولري چې هغه خبري وکړي کنه ځینې دغه سنیوکی کوي څومره دغه نیوکی د دوی په ځای بولي
دی خو کېدیس مسلکی خلک نه دی دا د ساينس منطق نه دی چې دلته دوا جمع دوا څلور کی دا د ادبیاتو منطق دی او بیا د ادبیاتو په منطق کې دا ماشومانه منطق دی نو د ماشوم په منطق کې یاد به ادبیاتو په منطق کې کومه ورته لاره جوړو کو مناسب راځي یو بل مسالم د کې دی سي د دوی انتقاد په زین زایونه کې سمي کو وای چې زه په لار روانو مناصه په یو ون راغله او د په خبرو پایل وکنه سړی ته د یو یو سوال پیدا کیږي
ځکه چې زمينه سازي نه وي
زمينه سازي ورته نه د شوي کچيري دي شینو ته زمينه سازي و چې منطقه په اسانه باندې مني د نړۍ مشهوره فلمي کمپني دا سه فلمونه جوړی چې هغه غیر عادي فلمونه ای یعنی دا عادي کرکټرونه نه لري ځکه چې خلک همیشه نوې شی غواړي خیال غواړي هغه لدی حقيقي نړۍ نه پېستلای او ډول ستړی شوی دی ټول ورځ ویني دا دا ډیر ښه خوندور راځي په دې شرط چې هغه زمينه سازي ورته وشي هغه منطق ورته برابر شي به هر څوک مني
بالکل یو بل خبره دام د فرزن مون په فولکلور کې ځینې داسې کیسې لرو غلطه وزه غږیږي غلطه غږیږي فرزن یا خاپیرې انسانانو سره الته پکې ملګرتي کوي خبرې کوي حتی دیوانو سره ځي کوی کاف نه اخو کنه نو دغه خبرې خالتم شته ښه ننګیال سی بیا بل مسأله دا ده چې په افغانستان کې یو موده ډیره د خبره کې د لچ ماشوم ادبیاتو ته کار نه کیږي بیا ځینی بنسټونه و چې ځینی کارونه وکړل ځینی کتابونه چاپ کړل خو ځینی نقدونه شوي دي یا دغه خبرې هم شوي دي چې ماشومان ته کله داسې کیسې لیکل کیږي چې اول لغه د دوی فکر سره نه دی جوړې یا د ماشومی پاره ندی د لویانو لپاره لیکل شوی دی تاسو دغه اوسنی وضعیت کې ماشومان او ادبیاتو ته کار څومره یعنی راضی ورنه
کله چې ما د ماشومان په ادبیاتو کې کار شروع کړ نو ما چې بخبرونه جوړوله ګرځیدم بچ زه د سیاو څوک پیدا کم چې د لک تر لګه د ماشومان په حق له علمي معلومات ولري او دا ډول د ماشومان د ادبیاتو په حق له معلومات ولري نو لنن شپږو کلمخ کې دا څه کسان کې دې ډیر کم و زه خپل اور سره ډیر پتنګ ومه ځکه چې د مرکې د پاره د تحقیق د پاره به څوک نه پیدا کیدل څلور پنځه د ګوتو په شمیر کسان و چې مونږ درلودل یعنی مونږ د ماشومانو په ادبیاتو کې لرغونه تجربه نه لرو کله فولکلور نه دی خو ته شو مونږ پکې کار نه دی کړی دا چې کار شوه دی اما هغه اصلي ټارګټ معلوم نه دی دا څو لاملونه لري یو لامل دا دی چې مونږ اکثرا ژباړلې دي مونګه د نورو هوادونو کیسې راژباړلې دي د غوی ژوند د افغانانو ژوند د دیزی د ماشومانو د فکر زواک د جذب زواک د دوی د تعلیم کچا یعنی ټول ژوند ډیر سره تفاوت دی که څوک د افغان ماشوم لپاره غواړي چې کارو کې نو دا به ټول د ماشوم په نظر کې ونیسي هغه چې اکثره ډیر مناسب کتابونه نه دي چاپ شوی یا لامل هم دا دی چې مونږ ډیر ژباړې کړې دي د غزي فکر دی د غزي دید دی د غزي ژوند دی دا هغه مسایل چې له دې سره فرق لري او بل مغه خبره ده چې لکه ما غوندې یا نورو د مسلکی یو علمی کار نه دی کړای چې دوی ماشوم په ټوله معنا باندې او پیژني دغه غوښتنه په پام کې ونیسي ضرورت په پام کې ونیسي زمزینو غوندو کې لزینو کسانو سره به بس کې ومه چې هغه به ویل شته تاسو مثلا اول یو لیکنه وکوي کده هر ماشوم عمر ومنله د امغه به ما به ویل نه چې ته خپل ټارګټ مشخص نه کی
څنګه لیکل
15 کلن ماشوم دی مکتب کې نه دی اته کلن ماشوم دی څلورم صنف کې دریم صنف کې دی 15 کلن مثلا ماشوم دی هغه ساينس او حساب لولي ته څنګه دی یو کټګوري کې حساب نو کچېره دې برخه کې علمی کار وسی اول دا لیکوالان مثلا چې ماشوم په ټوله معنا به تو پیژندل شي،
یعنی د لوی لستر ګورته ونه ګوري ورته ماشوم شي بیا لیکل
ماشوم شي ورته، لکه ما دا ناول ولیک بیا مې ماشومان ته ورکه، ما ورته ویل دا تاسو سلور پنځه کسان خطر کینی دا په نوبت للی او یاداش بنسی چې تاسو په کوم ځی پیږي په کوم نه پیږي، ځکه چې دا هم لیکلی سوچ ماشومونه پیژني هغه ته کار نشي کولای.
وای ماشومان ډیر ښه تمثیلون کی دي، وړو کې ماشوم به هتل منځ بینی وي د خمور پلار ګوري چې په منځ ولاړ دي دوی به هم شاته پسی ودرېږي کنه.
او بل مهمه مسله دا چې په دغه کتابونو کې چې کوم چاپ شوی دي دغه په کیسو کې د حیواني کرکټرونو او سپید او پښو د خوګ د شین ډیر کنه، نو دلته چې زینو لیکوالانو د ماشوم لپاره کیسې لیکلي دي کسړې وي چې بيخي افراط پکې شوی دي په دې کرکټرونو کې. په غرب کې په اروپا کې خیال ته وسم سپای او پښو د کورنۍ د غړي حیثیت لري، اما افغانستان کې دا سن دی. افغانستان کې دلته په منبر او په ملاره ته وای چې دا په کور کې دلته ملایکه ناراضي خشینه ده، د غل خلینه د تبله نظر ډیر وایرسونه راځي د انسان ژوند ته تازین ساري ناروغي او دا ډول خبرې کیږي. بل دا ته چې واقعا پرته لکول نه چلته د ضرورت لوجه نسپه ساتي په خارونو کې مونږ تاسو د شینه نه ساتو.
یکه غصبي کریکټر زراوړم هغه چې په افغاني ټولنه کې کار ورنخستل کیږي هغه سی
به بله بله دغه چې د خپل ټولنې تصویر شته پکې ژوند کې.
ننګیال صاحب په دې کتاب کې چې ماته یو پټ پیغام ښکاره شو، دلته فکر نه کوي دغه پیغام ماشومان ته ورکل شوی دی چې دغه حیوانات کې څومره جنگونه چې تیر شوی دي ارڅې مونږ ناخستې دي، خو هم دا تاسو یې په دې ناول کې چې لیکلي د سمسورتیا په اړه څومره هڅه شوی او اخر کې پکې بریالي شوی يم دي، تاسو هم که درسونه وایي ځکه دې کې لوی پیغام هم دا و چې د درس په مرسته تاسو دغه څه کولای شئ، نو فکر نه کوي چې دغه یو پیغام هم پکې دی ماشومان ته؟
ولې نه، لکه دلته اکثره چې ماشومان له ستونزو سره مخ کیږي، یا که په بل معنی وایو چې د کلی خلک ډیر وخت ولې په دې ستونزه کې گرفتار ځکه چې دوی د ګټې او د راټولولو په کیسه کې وو، دوی د علم او د پوهې په کیسه کې نه وو، دوی فکر کاوه چې شته هر څه دي، ځکه خو چې کله دوی له ستونزو سره مخ شول دوی نه پوهېدل چې خپل ستونزه په څه ډول حل کړي. نه د کتاب په ژبه نه پوهېدل، د علم په ژبه باندې نه پوهېدل، مغه تکراري او بل سره به مثلا بحث کاوه چې څه وکړو. نو دا غوی ذهن که خو نوې لاره نه و، ما شومان ولی بریالي کیږي ځکه چې ملنګ بابا عالم سړی دی، هغه شاعر دی، کومز دی، کتابخانه لري او د کتابونو علم نه دا هر څه ستونزې راباسي. نو واقعا دا پیغام په کشته دی زموږ لپاره تر ټولو مهم څه دی علم دی.
ښه ننګیال صاحب د راشه چې هوا وکړو کتاب باندې حبیب وقار صاحب سریزه لیکلې ده، په سر کې بیا تاسو مشرانو ته ځوانانو یا تنکیو ځوانانو ته نکلچی ته ځینې لارښوونې کړې دي، څه ضرورت مو هیڅ کې چې دام پکې ځای کوي؟
اصل کې د سده چې دا کتاب د خپل ماشوم لپاره د پکار د سده چې خپل ماشوم د ځان لپاره ولولي، د ناول یا د کیسې لوستل یا و طریقه لري کوم پام کړی یو ته په دا کلو کې یا په داسمنګ خارونو کې د سدي زینې کسان د ټوک ډیر ښه استعداد لري، خلک ډیر خندول شي کماغه ټوک زو ته وایو کې دې سي هیڅ کوم نه خندې
وای ټوک یماغه د خوخله دی مولا نصر الدین وای کنه.
بله بله، نو دا سد کتاب یا د ناول په لستلو کې خصوصا د کیسو په لستلو کې کچيري کیسه څومره خولې کلسي څومره پزړه پوری اغه لستون کې یا د نکلچی چې سو کیسه لولي د چ په خوندونه لولي اصلا غیزه نه لري په ناستو کسان یا په اوریدونکو باندې. نو دلته اغوختی دي چې اغه لارخونه چې د دې کتاب یا د کیسې په خلاصتلو کې له دوی سره مرسته وکي، دوی ته په ساده الفاظو باندې او په شمارهوار دوی ته وایم چې دا 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 مسل په پام کې ونیسي چې تاسو کیسه ولای نو تاسو به ډیر خوندر کی، دا واقعا یو مهارت هم دی کدا کتاب خلاص کی نو د کې دې یو ډیر ښه نقل چی بیا.
تاسو ویل ورسته پښتنه به می ممداوی چې ماشومان به مو کېنول لغوی ته به مو دا کتاب لاس کې ورک چې د دوی نظر وو پښته د دوی دغه فیډبیک یا د دوی عکس العمل چې وغه څنګه وڅی ویل
یو مسله پکې دا و چې دوی له ډیرو تصویرونو سره جوړ نه ولکه کما د زنګل ډیر تصویر ورکړی وي یا مې زینو زینو کې چې ډیر تصویر ورکړی او دوی ته د دوی زړه تنګ دي دوی غوښته چې زر زر د کیسې په محتوا باندې پوه شي دوی محتوا ډیر جذب کړی و نو دا مسله و پکې لکه دوی تما دا و چې دغه یو کرکټر لکتر لګه کومېډي یعنی کنه چمدا سه د امیر هم پکې راوسته د کومیدین کړم ده نو دا ځین نه
نظر عمل خو
بله خو په مقابل کې او خودی ساده الفاظ واړي چې ماشوم لولي به دفتن په پوسټ چې د عزت څل ولما
یو بل سوال ورته خلق نشي کنه
یو ماشوم به پښتنه کې پښتنه ورته پیدا نشي
نو ډیره مننه نانګیال صاحب خوشاله سه
تاسو نه ډیره مننه
نړیکه ستیریږي
اف گریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
آی ایم رننګ فار پرزیدنت
بریټن از ون اف د موست سکسسفل
ملټیریشنل لوور پاتر امریکا
لغه یو شوم منتخبي
وجا خاصه یي حکومت دې واره اتنی لوډ شیډنګ اور یي برف نې مل رہی گھرو می
کیوسه سابسیټی
لا آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی Thank you.
باد نفرت لخ کری ایل کلم د باد نفرت لخ کری ایل کلم د باد نفرت لخ کری ایل کلم ز باد نفرت لخ کری ایل کلم مینس غری رات تر اوڑا ات مینس غری رات تر اوڑا
خوب چه وطن وینم هرش پا